درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده. د مریض دیار لسوه شپږ نیوي د لیندې یا قوس شپږویشتمه او د میلادي 2018 د دسمبر 18 د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په کابل کې د افغانستان، پاکستان او ناټو د درې اړخیزې غونډې او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غنی له دفاع وزارت څخه وغوښتل چې د ننګرهار خوګیانی ولسوالۍ له سخت دریځو تصفیه کړي. د عراق په سنجار کې دوه ډلهییز قبرونه وموندل شول او د هسپانیا ریال مادرید کلب د نړۍ غوره فوټبال کلب ونومول شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان او د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت جکپورو پوځي مشرانو پرون شنبه په سرحدي ستونزو او له تروریزم سره پر مبارزې خبري وکړې. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په پرونۍ غونډه کې د ډیورن له پورې غاړې د افغانستان پر خاوره د راکټي حملو په اړه هم خبري وشوې. په دې اړه تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ له قومي مشرانو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکوي. د په عین حال کې دفاع وزارت امر وکړ چې دا سیمه له وسلوالو سخت دریځو پاکه کړي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر وایي ولسمشر غني پرون شنبه د خوګیانو ولسوالۍ له یو شمېر مخورو سره له کتنې وروسته د ملي دفاع وزارت ځانګړې سپارښتنې وکړې. د جوزجان د قوشتېپي او درزاب ولسوالیو بې کوره شوي خلک پر حکومت غږ کوي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د دواړو ولسوالیو لسګونه کورنۍ د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو او همداراز د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ د نښتو له امله شبرغان ته تښتېدلي دي. د درزاب ولسوالۍ د مغول د کلی اوسیدونکو عبدالجلیل په شبرغان کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل
اونې اینجا اومدیم روزګار مو هم خراب است، کارم پیدا نمی کنیم.
دی وای زمو ژوند دلته ډیر خراب دی، کار نشته، اولادونه مو به مکتبه، به تعلیمه، به سرپناه وږي او تږي پراته دي. عبدالجلیل ادعا وکړه چې د داعش وسلوال اعدامونه کوي، لاسونه او پښې پرې کوي او ویر خپروي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. عراقی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په شمالي ښار سنجار کې دوه ډلهییز قبرونه موندل شوي دي. د راپورونو له مخې په قبرونو کې لږ تر لږه نوي جسدونه پراته وو. د عراق یوې خبري ویبپاڼې شفق نیوز ویلي چې په قبرونو کې د نارینهو، ښځو او ماشومانو مړې موندل شوي دي. د عراق په شمال کې پروت سنجار شار په 2015 میلادي کال د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وستوالې ډلې یا داعش ونیوه. باور کیږي چې داعش ډلې په سنجار کې سلګونه یزدي نارینه او هلکان اعدام کړي، زرګونه ښځې او د هغوی ماشومان د مینځو او مریانو په توګه اسیران کړي دي. سنجار د 2015 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د عراق پوځ بیرته ونیوه. په سنجار کې هغه مهال هم د یزیدیانو تقریبا دیرش ډلهییز قبرونه موندل شوي وو. د اروپایي هیوادونو یو شمېر شیعه اړخي سیاسي مشران د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې راغونډ شول او اروپا ته پر غیر قانوني او ډلهییزو مهاجرتونو سخت انتقاد وکاوه. په فرانسه کې پیژندل شوی شیعه اړخي سیاستوالی مارین لوپن د اتریش د صدر اعظم مرسیال او یو شمېر نور پیژندل شوی سیاستوال د ولسونو او ازادیو اروپا ډلې په 14 کانفرنس کې برخه لري. دا ډله په 2015 میلادي کال جوړه شوه چې په پراګ کې پرونی غونډې د ازادۍ او دیموکراسۍ ګوند تنظیم کړې وه. د دې ګوند شعار په اروپا کې د اسلام او مهاجرت مخالفت دی او د چک جمهوریت په ټاکنو کې هم نږدې 11% رایې ګټلې وې. په پراګ کې پرون شاوخوا 1.5 کسانو د غونډې د ودانۍ مخته اعتراضي مظاهره وکړه. او د هسپانیا د فوټبال ریال مادرید کلب پرون شنبه د نړۍ د فوټبال د غوره کلب لقب خپل کړ. د نړیوال کلب د لقب ګټلو لپاره سیالۍ په ابوظبي کې ترسره شوې. د برازیل ګریمیو لوبډلې سره پرونی مسابقه ریال مادرید د صفر په وړاندې په یوه ګول وګټله. دا دریم وار دی چې د هسپانیا ریال مادرید کلب د نړۍ د فوټبال غوره کلب ګڼل کیږي. د ریال مادرید په ګټه پرونی ګول کریستیانو رونالدو چې څو ورځې مخکې د 2018 میلادي کال تر ټولو ښه فوټبالر غوره شو وواهه او د برازیل لوبډلې ته ماته ورکړه. ریال مادرید سږ کال د نړۍ د غوره کلب د قهرمانانو لیګ، د اروپا سوپر کپ، د اسپانیا د فوټبال لیګ او د اسپانیا سوپر کپ ګټلې دي. تاسیز مشغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12:15 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 صفه اوري. د افغانستان، پاکستان او ناتو پوځي چارواکو له سختریزو سره د مبارزې پر لارو خبري وکړي. د کونړ اوسیدونکو لا هم د پاکستان له لوري له راکټي حملو شکایت کوي.
په موږ باندې پاکستان توپونه را روان دي ډیر زیاته. راغلي د خپلوانو سره یا د چا په کور ورننوتي او مالونه.
پنټاګون د افغانستان په اړه په خپل راپور کې د هند رول ستایلی دی. له ښاروالیو ښاریان څومره راضي دي؟
د افغانستان په نه خارونو کې چې کومه سروې تر سره شوې ده د خلکو د رضایت کچه تقریبا 55% ده.
دا به هم درته وایي چې د کومې ښاروالۍ له خدماتو تر ټولو زیات او له کومې تر ټولو لږ رضایت شته. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان، پاکستان او ناتو چارواکو له افراطي او سختري زوډلو سره د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړي. دوی پرون شنبه په کابل کې راغون شوی. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په ورستي راپور کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کمزوري بلل شوې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندی کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل چې د پاکستان د دفاع وزارت د اپراسیون له مشر سره د جوړن له پوری غاړي د افغانستان پر خوره د راکټي حملو په اړه خبرې شوې دي. دولت وزیری وویل د پاکستان لوري زموږ پر خوره ډزې کیږي، په ځانګړي ډول په ننګرهار او کونړ کې او ځینې وختونه په پکتیا او خوست کې دا ستونزه وي. پر دې زیات خبرې وسوې او وویل سو چې په هر ډول چې ممکن وي باید ډزې بندې سي. پر دې هم خبرې وسوې چې تروریستان چې د جیورن د کرښې راوړي باید مخنیوی وسي. د دفاع وزارت ویاند ویل چې دا سینوبتي غونډې په دریو میاشتو کې یو وار د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو استازي او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت استازي جوړوي. وزیری وویل تر اوسه داسې نه بریښي چې پاکستاني چارواکو په خپله خاوره کې د تروریستانو د امن سیمو پر ضد اقدام کړی وي. اسلام آباد تر دې مخکې داسې دعوی رد کړي چې د تروریستانو د ځالو پر ضد یې ښه مبارزه نه ده کړې او ځان د تروریزم قرباني ګڼي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند ویل چې هڅه کیږي چې د پوځي همغږۍ هغه مرکزونه بیا فعال شي چې د ډیورنډ کرښې پر امتداد پخوا جوړ شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپل تازه راپور کې چې کانګرس ته یې وړاندې کړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کمزوري بللې دي. په رپورټ کې ویل شوی چې سره له دې چې د امریکا متحده ایالات دواړه هیوادونه هڅوي چې په خپلو کې د شته ستونزو لکه د ډیورنډ کرښې د امنیت په اړه ګډ کار وکړي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژورې بې باورۍ په دې برخه کې د پرمختګ مخنی ولیده. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال امر الله امان بیگ ازادي راډیو ته وویل چې د باور رامنځته کېدو لپاره باید د سیمې په کچه خبري وشي. افغانستان ته شایي چې له پاکستان پوښتنه وکړي چې بلاخره څه غواړي، موږ باید څه وکړو او هغوی باید څه وکړي. هیله لرم چې د ملګرو ملتونو یو منځګړی پلاوی به کار وکړي او یو سیمه ییز کنفرانس به جوړ شي چې په دې اړه پرېکړه وسي او پاکستان وپوهېږي چې سیمه او نړۍ یې په ټولو غلطیو پوهېږي. د امریکا د دفاع وزارت پر رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې د القاعده د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې د ځانګړو ډلو حقاني شبکې لشکر طیبه تحریک طالبان پاکستان د اسلامي دولت د خراسان ډلې او د ازبکستان د اسلامي تحریک په څیر افراطي او وسلوالو ډلو ځاله ده.
لکه څرنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره وشوه، کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په تازه راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه همکاري ټینګار شوی دی، خو په عین حال کې په افغانستان کې د هندوستان رول او د افغان حکومت سره د هندوستان همکاري مهمه بلل شوې ده. په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړتیا تر سرلیک لاندې د امریکا د دفاع وزارت په دې راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلې، د افغانستان پر حالاتو د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو اغېز ته هم اشاره شوې ده. تفصیل اجمل هم باندې کوي
په رپورت کې سربیره پر دې چې د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ همکاري د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره مهمه بلل شوې، هندوستان هم په سیمه کې د افغانستان تر ټولو باوري شریک او د افغانستان د پراختیايي پروژو لوی تمویلونکی بللې. په راپور کې ویل شوی چې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې پالیسي له هندوستان غواړي چې په افغانستان کې له نړیوالو هڅو سره مرسته زیاته کړي او د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره د هندوستان د لا ډیرو اقتصادي، طبي او غیر نظامی مرستو هرکلی کوي. دا پینټاګون په دې رپورت کې د سعودي عربستان په اړه ویل شوی چې افغانستان له سعودي عربستان څخه د مادي مرستې پر ځای په اسلامي نړۍ کې د دې هیواد مذهبي موقف ته په پام سیاسي ملاتړ غواړي. رپورت سیاتوي سره لدی چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د سعودي په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې شامل دی، خو سعودي په تاریخي توګه افغانستان سره مادي او مالی مرستې نه دي کړې او تر ډېره افغانستان ته د ایران سره د رقابت د یو ډګر په سترګه ګوري. دا پینټاګون رپورت په افغانستان کې د ایران د رول په اړه وایي چې ایران لا هم ډیره هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ او د امریکا نفوذ محدود کړي. د امریکا د دفاع وزارت په دې رپورت کې دا ویل شوی چې ایران طالبانو تایوان د اعظم لاټړ برابروي او ظاهرا خپل دام لاټړ د داعش د وسلواله ډلې د پراختیا د مخنیوي په نوم توجیه کوي. دا رپورت په وینا له طالبانو سره د ایران رسته د افغانستان د حکومت باور ته زیان رسوي، په سیمه کې بي ثباتي زیاتوي او د ستراتیژیکو همکاریو له موافقو سرغړاوي دی. پینټاګون په دې رپورت کې د روسیې په اړه وایي چې روسیه په افغانستان کې د ترهګرۍ او د نشه یي موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښیي، خو له هغې وروسته چې روسیې له طالبانو سره د تماسونو لرل تایید کړي د افغانستان او روسیې اړیکې زیانمنې شوې. رپورت زیاتوي چې روسیه په افغانستان کې د امریکا د اهدافو په اړه ناسم معلومات خپروي، له طالبانو سره اړیکې پالي او د منځنۍ اسیا پر هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا او ناټو له هڅو سره د مرسته نه کوي. رپورت کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړې توګه د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د وسلوالو سختریزو د فعالیتونو او د دوی هیوادونو ته د دې فعالیتونو د احتمالي پراختیا په اړه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له دې وروسته هر الوتکه چې د افغانستان فضا ته داخلي شي باید مخکې تر مخکې د افغانستان له حکومت څخه اجازه واخلي. په دې اړه د ولسمشر تقنینی فرمان پرون ولسی جرګې تصویب کړ. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
په دغه فرمان کې پرته له اجازه د بهرنۍ هوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو د مخنیوي او د خاورې د بشپړتیا او ملي امنیت موضوعګان روښانه شوې دي. ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د جرګې د غړو تر بحثونو وروسته وویل:
فرمان تقنینی تنظیم
له 11 سرو کارتونو سره فرمان د رایو په اکثریت تصویب شو.
دغه فرمان د تصویب لپاره د شنبه په ورځ د ولسی جرګې نصاب 113 وو. د نورو هیوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو اړوند د ولسمشر فرمان د کابینې له تایید او په عدلی وزارت کې تر خپل قانوني پړاوونو وروسته د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول شوی وو. دا فرمان په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا تصویبیږي چې په خاطر دې د افغانستان په فضا کې د بهرنیو پوځي الوتکو د پروازونو په اړه یو لړ خبرونه خپاره شوي وو. د جرګې غړو وویل په ځینو مواردو کې کله کله ځینې ناپیژانده هلیکوپټر افغانستان ته ننوتي او وسلوالو مخالفینو ته امکانات او تجهیزات برابر کړي دي. سو میاشت مخکې د لوګر ولایت د ازره په ولسوالۍ کې د پاکستان د یو پوځي هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې په اړه هم خبرونه خپاره شوي وو. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان د ولسی جرګې لخوا د دغه فرمان تصویبول یو ښه او پر ځای اقدام ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض وایي د نورو هیوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو د تنظیمولو د فرمان پلي کیدل د ملي ګټو لپاره مهم دي.
دا فرمان ډېر مؤثر دی او په حساس وخت کې لکه څنګه چې ضرورت و رامنځته سو. تعامل دی په نړیوال او بین المللي نورمونه دي چې هر طیاره چې یو فضا ته د یو هیواد داخلیږي یا هلته نشست کوي او یا عبور کوي باید اجازه یې قبلي ولري.
ښاغلی عارض وایي د دغه فرمان له پلي کېدو سره به د هغو بهرنیو هلیکوپټرو د تېرېدو او کېناستو مخه ونیول شي چې پخوا تر دې پرته له اجازې افغانستان ته ننوتل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
و بجې او 15 دقیقې شپې وسام صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
کاناډایي آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز پرون د افغانستان د ورېښمو لارې په اوږدو کې د لرغونو ساحو په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: استخباراتي او تجارتي سټلایټونو په افغانستان کې د ورېښمو لارې په اوږدو کې ګڼې لرغوني ساحې موندلې چې اوس د وسلولو طالبانو لخوا ورته خطر پېښ دی. د خبرونې لیکوال زیاتوي د سټلایټونو په تصویرو کې په 18مې پیړۍ پورې اړوند تر 300 زیات کاروان سرایونه ښکاري چې یوه زمانه د ورېښمو لارې مسافرو ورڅخه ګټه اخیستله. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه لیکي دغه نوی موندنه د زړو او ورکو امپراتوریو داستان بیانوي چې یو وخت په دشتو پوښل سوي افغانستان کې له رنګ او رونق څخه برخمن و. د راپورونو له مخې په دغو نویو موندنو کې د ورېښمو لارې ساحې هم شامل دي چې حتی 2000 کاله مخکې سلګونو مسافرو هلته شپې سبا کولې. د اوبو لګونې لرغوني سیستمونه یې درلودل. ساینس مجلې راپور ورکړی چې د امریکایي او افغان څېړونکو د ګډې همکاري په نتیجه کې دغه نوي کشفیات سوي چې د افغانستان د لرغونو میراثونو د نقشې د ترسیم مشارکت نومیږي. د مقالې په دوام راغلی دغه پروژه د 2 میلیون ډالرو په ارزښت ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تاسیس کړي او لرغون پوهانو ته چانس ورکوي په لورو پرتو سیمو کې د افغانستان د لرغون پوهنې مشخصات په خوندي ډول مطالعه کړي. نړیوال بانک پرون شنبه په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د متخصصو کارکوونکو استخدامولو په تدارکاتو کې د اصلاحاتو هڅې چټکې کړي دي. د لیکنې په پیل کې ویل سوي د افغانستان په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د ملکي خدماتو او دولتي تدارکاتو د اصلاحاتو په توګه د ظرفیت جوړونې د ملاتړ په هدف دغه پروګرام مخکې روان دی. نړیوال بانک لیکي په پام کې ده د 2018 د کال تر پایه پورې وسو ښځې او نارینه چې پر شرایطو برابر وي په بیلابیلو ادارو کې په دندو وګمارل سي.
زمو شخله ازادي رادیو او ریو بجیا او ولست دقیقې شوې. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ څېړنې شي چې د تیرو کلونو په پرتله سش کال شاروالیو د رضایت کچه لوړه شوې ده. دغه بنسټ چې د هیواد د نهو شاروالیو د کارونو په اړه د دغو شارونو له اوسیدونکو پوښتنې کړې دي وایي چې تر ټولو زیات رضایت په پروان کې دی او تر ټولو لږ په ګردیز کې. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان په نهو ښارونو کې د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې له ښاروالیو نه د خلکو د رضایت کچه 55% ده. د دغه بنسټ مشر اکرام افضلي چې د شنبې په ورځ د ښاروالیو د خدمتونو په اړه د ترسره شوې سروې د وروستي راپور نتیجې له رسنیو سره شریکولې وویل چاریکار لومړی، هرات دویم او مزار شریف دریم مقام ګټلی دی. دی وایي ګردیز د دغه جدول په اخر کې او د کابل ښاروالۍ چې د تېر کال په پرتله د خلکو 40% ډېر رضایت ترلاسه کړی لا هم په اتم مقام کې ده.
نو کې چې کومه سروې تر سره شوې ده د خلکو د رضایت کچه تقریبا 55% ده او خلکو چې کومې نمرې ورکړې دي مختلفو خدماتو ته دا 55% ده.
د شفافیت د څار بنسټ دغه سروې په کابل، جلال آباد، هرات، مزار شریف، کندوز، چاریکار، کاپیسا، بامیانو او ګردیز ښارونو کې کړې ده. د خلکو د شکایتونو اوریدل، د دوی مشارکت، د کثافاتو په ټولولو کې د ښاروالیو پاملرنه، اطلاعاتو ته لاسرسی، حساب ورکونه او داسې نور هغه موارد دي چې خلکو نه یې په اړه پوښتنې شوې دي. د کابل ښاروالۍ چې په درجه بندۍ کې ډېره وروسته راغلې وایي د کابل کار ګڼې میراثي ستونزې د خلکو لوړې هیلې د زورواکو شتون او ګڼو خنډونو د دوی خدمتونه کمرنګه کړي دي. د ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی وایي دوی د ښار د وضعیت د ښه کېدو په هدف معیاري او بنسټیز کارونه پیل کړي، خو په ورته وخت کې دی د خدمتونو او پروژو په وړاندې د مافیایي چاپیریال خبره کوي. له دې ټولو سره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د خلکو د رضایت د کچې د لوړولو په هدف ښاروالان په ګڼو التزامي کارونو مکلف ګرځول شوي دي. د یادې ادارې د ښاروالیو مرستیال عبدالباقي پوپل د غونډې ته وویل د خلکو رایو ته درناوی لري او دا کار د ښاروالیو ترمنځ سالم رقابت رامنځته کولی شي.
موږ څو اصله چې د جناب عبدالی صاحب څخه واورېدله موږ واقعا هم متوجه کړلو او هم امیدواره کړلو. هغه مسلکي تحلیل چې دی کړی دی نو واقعا هغه صلاحیت هغه د نمره‌دهی کارتونه چې هغه سکور کارت وایي چې په اکثرو مملکتو کې رایج شوی دی، خو خوشبختانه افغانستان هم دغه مسیر ژر تر ژره واخیستی.
له دې سره خلک وایي د ښاروالیو خدمتونه په ځانګړي ډول د کابل ښاروالۍ فعالیتونه په سیاسي او امنیتي وضعیت اغیز لري او خلکو ته هیلې وربخي. د زلمی په نومي وسناتکار ازادي راډیو ته وویل ښاروالۍ که د خلکو د لومړیتوبونو او مشورو له مخې پروژې پلې کړي دا رضایت به لا ډیر شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. په کونړ کې یو شمېر خلک چې د چوي د پاکستاني ځواکونو له راکټي بریدونو بې ځای شوي دي وایي چې له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د پاکستان د حملو مخه ونیسي. له دوی سره سرې میاشتې مرسته کړې ده. په دې اړه له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د سرې میاشتې د ریاست د نشراتو مدیر عالمزیر ظاهر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرور او شلتن ولسوالیو کې د پاکستاني توپچی بریدونو په وجه درې سوه نوي کورنۍ بې ځایه شوې چې دوی په لومړۍ سروې کې همدا شمېر تثبیت کړی چې اوس پرې مرستې ویشل کېږي.
مونږ د بې ځایه شوو خلکو سره شپاړس قلمه خوراکي او غیر خوراکي مرستې کړي. مونږ درې سوه نوي کورنیو ته مرستې توجیه کړي چې په دې کې درې سوه پنځلس کورنۍ د شلتن ولسوالۍ وي او پنځه اویا کورنۍ د مرورې ولسوالۍ چې لرې ساحونه را بې ځایه شوي هغو ته مرستې.
د شلتن ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکي چې د سرې میاشتې لخوا مرسته شوي مواد یې مخې ته پراته وو ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستاني ځواکونو د پرله پسې توپچی بریدونو له امله کډو کولو ته اړ شول. د دولت له مرستو خوښتي خو غواړي چې څومره زر کېدی شي د پاکستاني پوځونو بریدونه بند شي او دوی خپلو سیمو ته ستانه شي.
زما نوم د عبدالجان سواده د ګرګیو. د دې سرې میاشتې مرسته راسه وشوه او په موږ باندې د پاکستان توپونه را روان دي ډېر زیاته. راغلي وو د خپلو خپلوانو سره یا د چا په کور ورننوتي وو او مالونه ورسم په هغه پانټه کړي دي. نو د سرې میاشتې والو نه موږ راځي وو.
نوم مې غني جان دی، شلتن ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د پاکستان سرحد ته نږدې په دغه ځای کې وو د پاکستان توپونه راتلل. مهاجر شو او ښکته رالو شلتن او وړې بېلې په دې ځینو کې اوسېدلو.
عالمزیر ظاهر وایي کومې کورنۍ چې د دوی له سروې وروسته د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي هغوی ته به هم مواد برابر کړي.
دا ونیول ډاره چې دا نه اولنۍ مرستې او نه به اخرنۍ مرستې. مونږ نور هم په کوشش کې او زیاتره خلک اوس هم را روان دي د جنګونو په اثر باندې بې ځایه کېږي. نو مونږ مرکزي دفتر سره په تماس کې کوشش کوو چې هغه خلک چې اوس را بې ځایه کېږي او زیانمن کېږي هغوی سره هم مرستې وکړو.
د ډیورند کرښې سره پراته ولسونه شکایت کوي چې له تیرو نږدې اوو کالو را په دې خوا د پاکستان پوځ د دوی کورونه ولي چې پکې دوی ته تر اوسه مرګ ژوبلا وختي او په سلګونو کورنۍ دې ته مجبوري شوي چې خپل کورونه پرېږدي. خو تر دې دمه نه افغان حکومت او نه هم نړیوالې ټولنې داسې کوم اقدام وکړ چې پاکستان د دغو بریدونو څخه منع کړي.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوري و بجې او درویش دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د مخې تر دې چې یوه نړیواله موضوع وړاندې کړو، د افغانستان د مالیه وزارت د څرګندونو په باب یو راپور له فراه څخه لرو. د مالیه وزارت وایي چې د فراه ولایت په ګمرک کې د فساد په اړوند ځینې راپورونه ورغلي دي او په دې اړه یو پلاوی ګمارلی دی. د دغه وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې فراه ولایت ته پلاوی استول شوی دی چې تحقیقات وکړي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د فراه ولایت په ګمرک کې د فساد د مواردو په اړه د ادعاو ثابتولو په هدف د استول شوي پلاوي څېړنې به راتلونکې اونۍ اعلان شي. د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو څرګندونو تر څنګ دا هم وویل چې تر اوسه له دوی سره په دې اړه اسناد نه دي شریک شوي، خو نوموړی ټینګار کوي چې که په څېړنو کې فساد ثابت شي له ښکېلو کسانو سره به قانوني چلند وشي.
مونږ په همدې خاطر باندې یو حیات روان دی او عملا انشاءالله په لسو ورځو کې به معلومات راټولېږي، او که چیرې واقعا معلومه شوه چې په دې کې موټر بدون د محصول څخه د ګمرک څخه تېر شوي دي، موضوع به په ډېر جدیت باندې تعقیبېږي او موضوع به عدلي او قضایي ارګانونو ته د تعقیب دپاره سپارل کېږي.
د مالی وزارت وی د فساد د مخنیوي لپاره په داسې طرحه کار کوي چې لمخې به یې په ټولو ګمرکونو کې امنیتي کمرې او د کنټرول نور وسایل نصب شي. په دې وروستیو کې د فراه په ګمرک کې د فساد په اړه راپورونه خپره شول، او دا هم ویل شوي چې د دغه ولایت د ګمرک مدیر عبدالستار کړوخیل هم پکې ښکیل دی. د دغو راپورونو لمخې ښاغلی کړوخیل په میاشتني ډول په فراه ګمرک کې $100,000 اختلاس کړي او یا یې هم رشوت اخیستی دی. د هشتو صبح ورځپاڼې د راپور پر بنسټ هغه اسناد چې د فراه د لوی څارنوالۍ ریاست رسیدلی، نوموړی د فراه له ګمرک نه په ناوړه استفادې تورن او د دغې څارنوالۍ لخوا له هېواده ممنوع الخروج اعلان شوی دی.
اوس هم د دې خبری مجلې لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان، پاکستان او د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت جګپړو پوځي مشرانو پرون شنبه په سرحدي ستونزو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ له قومي مشرانو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د په عین حال کې دفاع وزارت امر وکړ چې دا سیمه له وسلوالو سخت دریځو پاک کړي. عراقي رسنۍ وایي چې د دغه هېواد په شمالي ښار سنجار کې دوه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي، او د اروپایي هېوادونو یو شمېر شي اړخي سیاستوال د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ راغون شول، او اروپا ته پر غیر قانوني او ډلې زو مهاجرتونو سخت انتقاد وکړ. مخته ته چې د ژوند رنگونو در باور وو یو نړیواله موضوع. د امریکا دفاع وزیر وایي چې واشنگتن به له ایران سره له ډیپلوماټیکو لارو او چینلونو د مشکلاتو د حل کولو هڅه وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جم ماتیس په سوریه کې د بشار الاسد له رژیم او په لبنان کې د حزب الله له وسلوالي ډلې د ایران د ملاتړ غندنه وکړه. ماتیس چې په پینټاګون کې خبریالانو ته معلومات ورکول څرګنده کړه چې واشنگتن به له تهران سره له داسې لارو پر مخ ځي چې له ډیپلوماټیکو چینلونو تنظیم شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې داسې دقیق شواهد لري چې څرګندوي چې تهران په یمن کې شیعه حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي. نیکی هیلی وویل چې د ایران کار د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک تیری دی، خو د امریکا دفاع وزیر خبریالانو ته وویل چې هغه شواهد د واشنگتن له لوري ایران ته د پراخ پوځي ځواب ورکولو سبب نشي کېدلی. نیکی هیلی په هغه وسلتون کې چې د امریکا دفاعي چارواکي د وسلو پرزې او ټوټې نندارې ته وړاندې کوي د ایران په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وویل هیڅ پوځي اقدام په پام کې نه لري، او له همدې امله د امریکا پوځي جنرالانو نه بلکې د ملګرو ملتونو سفیر نیکی هیلی په هغه ځای کې چې وسلې ننداره ته ښودل کېده خبرې کولې. نیکی هیلی وویل یو راکټ چې د نومبر په څلورمه له یمن د سعودي عربستان خاورې ته ورتوغول شوی و هم د ایران ساختو.
اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
ملک جنجر بطخا کو بجی منچ کبراتو سرخیلیم
کان ته خدمت کو دا خدمت پر تکو شاری زو کو چې موږ دا کام وګی دا موږ ته يم داد وکي دا سړی باندې د دې شپات کو پاتې یو سوب دا کان کې جنگ دا وراشي دي دې جنگ دا وی مخنیوي کو چې یو تم نشات کو چې جنگ مکو دا بل تم نشات کو چې جنگ مکو
کوم حق د سیم سوي دي چې دې په جای چې دوه کسان روغه وکي خبره نورم عمران سوي نورم جنگ او جنجال سوي
او کېږي د چې سرک ش خلک ستاسو سرخیل مرکه ورو کې هغه بیا دونه منی خو بیا په موږ کې د څه کار د څه پیغه بیا جرم کېدو موږ مچلګا ورته وایو مچلګا کېدو چې کدا خبره دغ سړي ونه منله دا غه بعد ولکه یا درې لکه روپۍ پرې کوي
بیا دا روپی پریکیم کنه
پریکی کنه کی بزورم تر اخلو یا خبر په منو عمل کوو اروغه په عمل کو یا جرم تر کو
دا پیسې سکری واخلی بیا څه کوي
ما هغه پیسې شو واخلو بیا دا کومه جرګه شه ده دا یخی ک هغه سړی بل جرګه وکړه پاکی خورو او کوي نه کړه چې موږ جرګې ته تابع سي ډیره جرګه وکېګو یاره دا سړی هغه ده بیرته هم ورکوو
او کاکا داسې راته وایه مثلا کله چې د دوو کسانو ترمنځ جنګ و جنجالي دغه د مشرانو ناسته څومره ګټوره ده
دا دومره ګټوره ده چې ډیره ګټوره ده الحمدلله په دې ګټوره ده چې دا له توانو خلاص شي له بدۍ خلاص شي مشرانو ته واک ورکړي بیا په دې کې موږ ډېر د مشرانو زارۍ کوو بیا په کې لاس نیسو چې موږ چای نه خورو موږ مړۍ نه خورو یوه شپه ناست یو دوه شپې ناست یو اتې زړه رحم اوبه توی شي منول کې کې به منی دا مشران نه
فیصله
وسی نوابانه دا مشران نه چای چکی نو وبچ کې نو مړی خوري نار نور نه چې خدا فیصله کوي
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي د اوس هم بل خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر سلام عرض میکنم خسته نباشین ساروان سه و سپهر یک از شنونده های ما هم بخ...